مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې به د ډاکټر راجولي شاه خټک پمړینه د ننګرهار میشتو پرهنګیانو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به د شاعر او نقاد مصطفی سالک سره د ادبی تنقید په اړه د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د بخ جمال کریمی په خواږه ترنم د درویش دورانی غزل ته غوږ شو. لومړی ریپورت ترازو. ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک د پښتو ادب داسي او سرلارې لیکوالو چې د خپل درې شپېته کلن ژوند په اوږدو کې د پښتو ادب په ډګر کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار چاپ کړي او خپاره کړي وو. نوموړی د تېرې دوشنبې په ورځ عمر چې مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړل. ننګرهار میشتې لیکوال او ادیبان چې د نوموړي له اثارو څخه یې زده کړې کړي دي مړینې غمجن کړي او د پښتو ادب لپاره یې نه جبرانېدونکي ضایع ګڼي. نور حال پر رپورٹ کی درکو. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولي شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې تر څنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولي شاه خټک سره لدی چې دی یو محقق و، د دې تر څنګ دی یو ښه شاعر هم و. مثلا شعری ډیره نازک خیالي لرله، بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا، اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول خوله هم موجوده وه. پروفیسر راجولي شاه خټک یو بل اړخ دا و چې دی یو عملي پښتون مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا وه چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې، د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې، د دوی په لیکنو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نه شي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي وو چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا شي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولي شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولي شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب یې مطالعه کړی و، او د هغې په رڼا کې یې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
که موږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو، آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولي شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. که موږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولي شاه خټک و. که موږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولي شاه خټک و. که موږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولي شاه خټک و. که موږ په پېښور کې غونډې لرلې، راجولي شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. که موږ په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولي شاه خټک په دې غونډو کوربتو کو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر ژورې مطالعې لرونکی و. هم یې زموږ پنځه ستوري لوستي وو، هم یې زموږ کلاسیکه دوره لوستې وه، هم یې زموږ لرغونې دوره لوستې وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان ډاکټر راجولي شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادب یې نورو ژبو ته ژباړلی و.
مونږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک هم راځي، او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه. او هیله لارم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی، او د ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک یاد تلپات کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغه ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړیو چې راجولي شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و.
ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنگا رنگ علمي سیمینارونه جوړېدل او د براته نو پاغه وخت سره ما دا یو لوی علمي سټی په توګه پیژند، ځکه چې دلته د دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکول او دې په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډیر هغه علمي انداز کې ځوابولي، موږ ور سره ډیر پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډیر هغه خندا سره به ځوابولي. د ډاکټر صاحب دینا د پښتو ادب د پاره یو ستره زایوه.
ارواخه ډاکټر راجولی شاه خټک د 1908 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پیښور ایډوارډز کالج کې د استادای په توګه دنده تر سره کړې و. تر هغه وروسته پیښور پونتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پیښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې 14 علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی، او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بیلابیلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څیړنیزې مقالې په پښتو، انګریزي او اردو ژبو کې په بیلابیلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوې هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد راجولی شاه خټک ته د بیلابیلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2008 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راجولی شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یو پلوه په دې وروستیو کلونو کې په تخلیقي ادب کې ګڼ شمېر کتابونه خپاره شوي، بل لور ته پکې تنقید د جمود ښکار شوی دی. دا چې په تیرو څو لسیزو کې د پښتو ادب تنقیدي برخې ته کوم کار شوی، دا په اوسني عصر کې څومره موثر ثابتېدای شي، په دې اړه مو شاعر او نقاد مصطفی سالک په یو مرکه کې درغږولې چې لومړۍ برخې ته یې ستاسو پام دراړوم. سالک صاحب، که په پښتو ادب کې تنقید ته تم شو پخوا، یعنی د نن نه تقریبا 50 کلونه پخوا چې په لره پښتونخوا کې د تنقید دپاره کوم کار شوی دی، کوم ژباړې قلندر صاحب کوم ژباړه کړي، سلیم راست کوم تنقیدي کرښې لیکلي، او یا دغه اوس نوي زلمیان کوم تنقید کوي، دا څومره موثر ثابتېدای شي په پښتو ادب کې؟
عابد صاحب، د تنقید په اړه خو به زه دومره درته ووایم چې یو لیدیزوال نقاد کره کتونکی وایي چې تنقید د ادب لپاره دومره ضروري دی څومره چې زموږ لپاره سا ضروري ده. نو سا خو بیخي ټول ژوند شو، ټول ارزښت دی. نو دغسې په دې سترګې نشي پټېدی چې دغه نقد کېږي. تاسو د نقد خبره وکړه، یقینا چې خپله دغه د تنقید پوهه چې کومه ده د دې په اړه باندې قلندر صاحب د هټسن د یو باب ترجمه کړې ده، په ډېرې ښکلې ژبه یې کړې ده، او دا سبریخي نه چې دا د ګواکې ترجمه یې لکه قلندر صاحب چې دا کتاب خپله لیکلی، دغسې د سحر یوسفزي کتاب و، رسا صاحب د تنقید په اړه یو کتاب لیکلی دی، دغسې تاسو د سلیم راز خبره وکړه چې تنقیدي کرښې لیکلي دي. نو دغو ټولو په خپل ځای باندې چې کوم نقد کړی دی دا ارزښتمن دی او د ادب دپاره ضروري دی.
تاسو هغه کړی کار ضروري وګڼو، یعنی په کار چې داسې کار شوی و، یعنی کومه خالیګۍ ډکه کړې ده تر اوسه پورې په دغه پښتو ادب کې؟
نو عابد صاحب، دغه کتابونه چې ما یې تاسو ته نوم واخیسته چې دا په تیرو لسیزو کې پښتو ادبیاتو کې لیکل شوي دي د کره کتنې یا نقد په اړه باندې، نو دې کتابونو چې کومه اړتیا پوره کړې ده، یوه خو د هغې ښوونیزه اړتیا ده چې دغه کتابونه چې دي دا اکثره د پوهنتون په نصاب کې د ماسترۍ او د دې کې شامل دي، نو شاګردانو اغل ته لوستي وي. نو کوم شاګردان چې زی او پښتو کې ایم ای کوي، ماسټري کوي، هغوی ضرور د دغه کتابونو نه تیریږي او یو قسم د هغوی هغه شعور ورسره راپارېږي. بله دا ده چې ادب او تنقید همیشه څنګ په څنګ ځي سره، او نقادان چې دي هغه تخلیق کوونکو ته لارې پرانیزي، نو خبرو ته پام ورړی، نو زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې د تخلیقي ادب د معیار د لوړتیا یو لامل ښایي همداوي چې هغوی نقد کوي او دغه نقد چې دی نورې اغیزې هم کړي دي. مثلا هغوی مجلسی نقد لري. مجلسی نقد په دې معنی باندې چې هغوی غونډو ته ځي او په غونډو کې په شعرونو باندې په مقالو باندې په نثري او نظمي تخلیقاتو باندې هغوی کره کتنه کوي. نو دغم د نقد یو ډول دی چې ډیر لږ څیړل شوی دی. د تنقید په اړه غږیږو. پښتو ادب او تنقید د فیض الوهاب فیض کتاب دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی. هغه دغه مجلسی تنقید هم د نقد یو ډول ګڼلی دی چې دا هم په پښتنو کې ماشاءالله ډیر پیاوړی دی. د ولسي ادبي جرګې نه راواخله تر اوسه پورې چې څانګې د ولسي ادبي جرګې نه د پښتونخوا د کوټې او دلته په افغانستان کې هر کلي ته هر قریې ته د دغه جرلی ورسېدي دغه تنقید او تنقیدي غونډې کیږي. او یقینا چې کوم ادیبان په دغه غونډو کې روزل شوي دي زما په پرتله د هغو ادیبانو لیکوالو په پرتله ګټور دي چې هغوی د ادب پوهنځي لوستي دي. د ادبیاتو پوهنځیو دومره شاعران ادیبان نقادان نه دي پیدا کړي لکه څنګه چې دغه ټولنو او دغه تنقیدي جرګو پیدا کړي دي.
افغانستان کې هم سولسی زیوړان دي د تنقید د پاره کار کیدو. مثلا روحي صاحب دلته د تنقید پاړه باندې کتابونه ولیکل. الهام صاحب په بره پښتونخوا یعنی افغانستان کې چې کوم کار د تنقید د پاره شوی دی هغه وخت یغې سومره او اوس یغې څنګه ارزوي؟
یقینا چې په افغانستان کې د نقد هڅې شوې دي او دا په کوم وخت کې شوې دي؟ په دغه وخت کې شوې دي کله چې تاسو نومونه واخیستل لکه روحي صاحب او الهام صاحب چې دغه ځوانان چې کله بهر نړۍ ته لاړل او هلته نقد ادب پوهنې د یو بنسټ په توګه باندې ولوست بیرته راغلو نو دې خلکو ځان سره نوي معلومات راوړل د نقد په برخه کې او نقد یې وکړ او هغه نقد په هغه وخت کې خپور شو. یقینا په هغه وخت کې خو دغه نقد ځکه لوی کار کړی دی چې یو خو افغانان د نقد سره د هغې له اصولو سره او له نورو اړوندو خبرو سره چې کله خبرې وي افغانان یې د هغې سره آشنا کول او نقد یې پې باندې کول. خو یو ستونزه پکې زما په فکر دا ده نقد که د مرګ نه پس کېږي خلک وایي ناوخته دی او که په خپل ژوند دی کې پې باندې دا پکې وي چې کله کله یوه زمانه کې په یو شمیر لیکوالانو باندې ادیبانو باندې نقد وشي خو کله چې هغه زمانه تیره شي نو دغه نقد ارزښت ځکه پاتې نه شي چې په کومو شاعرانو لیکوالانو دا نقد شوی هغوی نه پاتې شوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د ځوان شاعر بغجمال کریمی په خواږه ترنوم د درویش دورانی غزل.
لشوندو نوال بنو او لرخسار نوا زما ګل لاخ په بخت وال یار نوا ستا په تند کې بم خپل سیر او کتلا په کوم ورځ چې بل ما سره هندار نوا زما ګل لاخ په بخت وال یار نوا ز چې تر تا پورې درتلم رقیب نه لیدما په دغه لار کې بلا خو بیدار نوا زما ګل لاخ په بخت وال یار نوا یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایا پورې درویش دا زل د وطن زما کا وار نوا زما ګل لاخ په بخت وال یار نوا لشوندو نوال بنو او لرخسار نوا زما ګل لاخ په بخت وال یار نوا.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.